خوشامدین.
وعلیکم السلام. ډیره مننه مصطفی صدیقی تاسو ستړي مسجد آزادی رادیو اوریدونکو ته ازما الله وسلم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلا فیصله نه ده سوی چې افغانستان ته څو اضافي سرتیری ولېږل سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو لملاتړ لاس واخلي. نن چهار شنبه ده، د وژي اسمبلی اوله د اګست میاشتې 23مه. په پیل کې خبرونه. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحد ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر غني وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړی. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بغداد کې وویل تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې څو سرتیری افغانستان ته ولیږي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د 3900 په شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته استول کیږي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون امریکایي رسنوی ته ویلي افغانستان ته د پام وړ اضافي سرتیری استول کیږي او په دې اړه به موږ د خپلو پوځي قمندانانو نظر هم واخلو. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه او اهداف شنډ کړي. نموړي د څرګندونې پرون په کندهار ولایت کې د 215 اتل قلو اردو افسرانو او سرتیرو سره په کتنه کې وکړي. ولسمشر زیاته کړه په تیرو دوه نیمو کلونو کې افغان ځواکونو د لسګونو کلونو واټن وهلی. بلخوا د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی وویل وسلولو په دې وروستیو کې خپل تاکتیک بدل کړي او هڅه کوي پر لرې پرتو ولسوالیو بریدونه وکړي او ویې نیسي. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او ظرفیت زیات سوی او د دولت ضد وسلولو د هر ډول ګواښ د مخنیوي او ځپلو توان لري. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د برېښنا دغه پروژه د اوبو او برېښنا وزارت لخوا درې کاله وړاندې پیل سوې وه او شاوخوا $2 میلیونه پرې لګښت راغلی. د والي ویاند اتوله خوژڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه تقریبا شاوخوا 4000 کورونو ته د جلال آباد ښار ته لومړۍ راهیه کې د برېښنا د ورکړې ظرفیت لري. دغه پروژه د اوبو برېښنا وزیر او ننګرهار والي په ننګرهار کې د سیمریز نورو مسؤلینو له لورې رسما پیل شوه.
د ننګرهار د والي ویاند وایي د درونټې د برېښنا کوټ او لمریز برېښنا په اړه له افغان حکومت سره خبرې روانې دي چې د ننګرهار د خلکو د برېښنا د کموالي او نشتوالي ستونزه حل سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیځ په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. دې سازمان پرون په یوه بیان کې وویل د کراج زندان بندیانو د اعتصاب په زندان کې د ناوړه شرایطو له کبله کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي د کراج زندان زندانیانو ته د تشاک پاکې اوبه او خواړه نه ورکوي، د ټلیفون د کارولو اجازه نه لري او له خپلوانو سره هم نسی کتلی. په دغه سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مرستیالې ماګدالینا مغرابي د سه شمې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې بندیانو ته د تشلو پاکې اوبه، خواړه، درو درمل او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپای پاسداران انقلاب پرون دا بیان د ترکیه د ولسمشر د دې څرګندونو په عکس العمل کې خپور کړ چې ویلي وه ترکیه او ایران له خپلو پولو بهر د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر ضد پر ګډو پوځي عملیاتو غور کوي. سپای پاسداران انقلاب ویلي ایران به د هرې هغې ډلې په وړاندې له پوځي قوت څخه کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا یې په پولو کې تروریستي یا امنیت ضد فعالیت وکړي، خو د ایران له پولو بهر اقدام نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ وویل پی کی کی په ایران کې هم نفوذ پیدا کړی او د دې ډلې پر ضد د دوړو هیوادونو مشترک عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر ځینو چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن دغه کمپنۍ او اشخاص تورنوي چې د شمالي کوریا د میزایلو او اچمی پروګرام په برخو کې له دغه هیواد سره همکاري کړې ده. دغه نوي بندیزونه د امریکا د خزانې وزارت پرون اعلان کړل او وی ویل چې هدف یې د شمالي کوریا لا منځوي کول دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د ازمایښت د دوام له کبله سخت خبرداری ورکړی دی. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلا پریکړه نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولیږل سي. له دې مو هم خبرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسله والو طالبانو او نورو سختریزو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
پاکستان مست اډاپټ ا ډیفرنت اپروچ اند وی آر ریډي ټو ورک وذ دیم ټو هیلپ دیم.
د امریکا د نوي ستراتیژي په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه هم خبرو.
دا واضح پیغام و پاکستان ته او چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکړي.
په بدخشان کې د یو سړي او ښځې له صحرایي محاکمې وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د داسې محاکمو مخه ونیسي.
ما از تداوم محاکم صحرایي او از ایجاد محاکم صحرایي در اول سال باز نگرانی میکنیم.
ایران پرون د ترکیه د ادارات کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. ګڼ نور مسایل هم تیرو د ازادي او اردوونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. تاسی ازادی رادیو ته غواړی است. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې څو اضافي سرتیري افغانستان ته واستول سي. جیم ماتیس دا خبرې پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې خبرلانو ته وکړې. بلخو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هر کله چې د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز ورته پلان ورکړي نو دی به پریکړه وکړي چې څومره نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. جیمز ماتیس پرون په بغداد کې رویټرز او نورو خبري اژانسونو ته ویل د اضافي سرتیرو شمیر کېدای شي هغومره وي چې په اړه یې له څه وخت راهیسې خبرې کیږي او دا هم کېدای شي چې هغومره نه وي. جیمز ماتیس زیاته کړه
There is a number that I'm authorized to go up to. I have to look. I've directed
the way ما ته دی وشمیري واکړه کل شوې د چې تر هغه اندازې تلشم زه به توینم او ما لوی درستی ته سپارښتنه هم کړې ده چې اوس پلان ترتیب کړي. موږ له څه وخت راهیسې پر دې پیشنهاد خبرې کولې. کله چې هغه خپل پلان راکړي بیا به زه پریکړه وکړم چې څومره نور سرتیري واستو. د امریکا د دفاع وزیر ویل په عراق کې د داعش پر ضد له کارول شوې تګلارې څخه به په افغانستان کې هم استفاده وشي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ویل چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دې هیواد په اړه د واشنگتن تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې نیکی هیلی ویل موږ د ماموریت پر مودې او د سرتیرو پر شمیر تمرکز نه کوو بلکې تمرکز مو پر نتایجو او د تروریستانو پر ځپلو دی او د دې لپاره به هر ډول ګام اخلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زیاته کړه چې پخوا به پر وخت او د سرتیرو پر شمیر تکیه کېده خو نوې ستراتیژي پر نتایجو متکی ده. د هغې په خبره دښمنان به مو له دې وروسته نه پوهیږي چې د څومره وخت لپاره یو په څه وضعیت کې یو او څومره سرتیري دي خو هغوی به په دې پوه شي چې موږ نور تروریستان له پامه نه غورځو. نیکی هیلی د امریکا د ستراتیژۍ د سیمه ییز اړخ په اړه وویل چې پر پاکستان به فشار راوړو چې نور نشي کولای تروریستانو ته خوندي پناځایونه ورکړي. لهین بو غړو چې په سیاسي حل کې رول لوبوي او ایران ته بو وایو چې هغه تورستی ډلې چې تهران ملاتړ کوي نور لپامنه غورځو. بلور ته په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پروند د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان او سیمې پړه د امریکا د نوې ستراتیژي په باب معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه کڅ هم د دې کتنې د ځای پړه څه ندی ویلي خو وایي چې سفیر ډیوډ هیل خواجه آصف ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر مختلفو اړخونو تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا سفیر ته ویلي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او له تروریزم سره په مبارزه کې له نړیوال ټولنې سره همکاري او ته چمتو دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وای دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم ولسمشر د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه ښکارا او سپینې خبرې کوي. خاغلی خلیلزاد ازادي رادیو ته ویل
یک حقیقت دی راي چې رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن.
د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې د یو حقیقت په اړه په ښکاره څه نه ویل هغه د پاکستان دوه مخي سیاستو چې لوی خوایزان د امریکا دوست باله او بل لور ته د افغانستان پر ضد فعالیت کو. خو ولسمشر ټرمپ په دې اړه په ښکاره څرګندونه وکړه چې دا یو مهم ګام او د امریکا په سیاست کې اساسي بدلون دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ځکه مهمه ده چې له افغانستان سره د امریکا لوري له وخت او قید پرته اوږدمهاله مرستې پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا فیصله نه ده سوې چې څو اضافي امریکایي سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان پر وخت د سه شنبه سهار وختي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي اعلان کړه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنگتن شایي د اسلام آباد پر مجازاتو غور وکړي یا د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل زموږ ترمنځ اعتماد کم شوی دی ځکه موږ شاهدان یو چې تروریستي سازمانونو ته په پاکستان کې دننه خوندي مرکزونه برابر شوي چې پر امریکایي پوځیانو امریکایي چارواکو حملې پلان او ترسره کړي. دغه راز په افغانستان کې دننه د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخشه چې د سه شنبه سهار وختي پاکستان ته ورکړ. ښاغلی ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال دا خبرداری د هغو ادعاو له کبله ورکړ چې پکې ویل سوي پاکستان په سیمه کې د سختریزو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې د پاکستان د دریځ د بدلولو غوښتنه وکړه. پاکستان باید بیل چلند خپل کړي. موږ تیار یو له تروریستي سازمانونو څخه د دوی د خپل خوندیتوب لپاره ورسره کار وکړو. د دې لپاره چې په دې برخه کې نتیجه ترلاسه سي موږ له پاکستان څخه خپل ملاتړ او له دوی سره خپلې اړیکې مشروطې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې وویل پاکستان دا مهال یو له هغو شپاړسو هیوادونو څخه دی چې د غیر ناټو متحد له موقف څخه برخمن دی چې دغه موقف له دغه هیواد سره نږدې پوځي همکاري ته زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته ویلي څرنګه چې د امریکا د پالیسۍ په بیان کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځول سوي نو موږ نهیلي سوي یو. په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو او په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې دننه د امریکا د یوې خفیه حمله له کبله خراب سوي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو سبب سوي وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې میلیاردونه ډالر ورکړي دي. ټرمپ وویل امریکا تر دې وروسته غلی نسي پاتې کیدلی چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوو حملې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل ملت ته په وینا کې ونه ویل چې څومره امریکایي سرتیر به افغانستان ته واستول سي، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو له وروستۍ وینا یې څرګندېږي چې تر ناڅرګندې مودې د افغانستان په بحران کې پاتې کېدو ته متعهد دی. نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل استراتیژي د اعلان پر وخت ویل چې په دې اړه چې څومره اسکر به افغانستان ته استول کیږي او پراتلونکو کې څه ډول پوځي فعالیتونه په پلان کې دي معلومات نه ورکوي. ډونالد ترامپ واشنگټن ته نږدې له فورت مایر پوځي اډې خبري کولې. هغه ویل چې په افغانستان کې جنگ به وګټي او استراتیژي به په افغانستان کې د وضعیت له څرنګوالي سره تړلې وي. یوش میر څارونکو د ولسمشر ټرمپ دا وینا خوشا کړي او د پاکستان پر د هغه کلک د ریځي سټایل دی. خو ځینې نور ویلي چې ستراتیژي ډیر جزئیات نه لري او د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ناکامو کړنلارو ټکی پکې لیدل کیږي. ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې واشنگټن نور دا چې پاکستان د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځ وډلو ته پناه ورکوي نشي زغملای. موږ پاکستان ته میلیارډونه ډالر ورکړل خو پاکستان دقیقا هغو تروریستانو ته پناه ورکړه چې موږ یې پر ضد جنګیږو. دا باید تغییر وکړي او فورا به تغییر وکړي. له داسې هیواد سره چې هغو تروریستانو ته یې پناه ورکړي چې پر امریکایي ځواکونو او چارواکو حملې کوي هیڅ ډول مشارکت دوام نشي کولای. د دې وخت را رسیدلی چې پاکستان د مدنیت، نظم او سولې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. اسلام آباد دا ادعاوی رد کړي دي. پاکستانی سیاسي کتونکي محمد تقی ازادي راډیو ته وویل د امریکا په دریو ولسمشرانو کې چې پر افغانستان د پاکستان د نا اعلان شوی جګړې له عواقبو سره مخامخ وو د ترامپ خبرو تر ټولو زیات وضاحت درلود او پاکستان ته د ستونزې د برخې په توګه اشاره وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل موږ په افغانستان کې ملت نه جوړو بلکې تروریستان وژنو. هغه ټینګار وکړ چې امریکا داسې پلان ته اړتیا لري چې په افغانستان کې جګړه ابرومندانه پای ته ورسوي او له افغانستانه په بشپړ ډول وتل به د نه منلو عواقب لري. زموږ ولس باید داسې ابرومندانه او پایداري نتیجې ته ورسیږي چې د هغو سترو قربانیو ارزښت ولري چې ورکړی دي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې ژوند یې قرباني شوی دی. هغه ښځې او نارینه چې زموږ ولس ته خدمت کوي د داسې پلان ارزښت لري چې بری ته یې ورسوي. هغوی د دې ارزښت لري چې ټول هغه وسایل او لازم اعتماد ورسره وي چې جنگ وکړي او بری ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ تر دې خبرو وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې متحده ایالات او نور هیوادونه به افغانستان ته اسکر واستوي. ماتیس څرګنده کړه چې په دې اړه به د ناټو تړون د عمومي منشي او د امریکا له نورو متحدانو سره چې افغانستان ته د اسکرو د استولو ژمنه کړې خبرې وکړي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ انسټیټیوټ غړي احمد مجیدیار ازادي راډیو ته وویل د ترامپ اداره په دې باور ده چې له افغانستانه د اسکرو او هلته روان ماموریت ته د مهالویش نه ټاکل به په افغانستان او نورو سیمو کې د امریکا دوستانو او دښمنانو ته سم پیغام ورکړي. مجیدیار زیاته کړه چې د ترامپ وینا څرګندوي چې د افراطی ډلو او تروریزم پر ضد دریځ خپل کړی دی. هغه وویل چې امریکا به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، تجهیز او له هغوی سره همکاري ته دوام ورکړي او په عین وخت کې به د امریکا دفاع وزارت ته زیات صلاحیت ورکړي چې په افغانستان او پاکستان کې پر هغو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته ګواښ پېښوي حملې وکړي. ترامپ وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان له حکومت ملاتړ هم د سپین چک معنا نه لري او پر کابل ټینګار وکړ چې واقعي اصلاحات پیل کړي او حقيقي پرمختګ وکړي. امریکا به تر هغو د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې موږ څرګند پرمختګ وبینو. له افغانستان زموږ ملاتړ نور یو سپین چک هم نه دی. د افغانستان حکومت باید د پوځي، سیاسي او اقتصادي چارو د بار په پورته کولو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان د چارو یو څارونکي عمر سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې لپاره د ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي هر اړخیزه او واضح ده.
وضاحت بیشتر داشت و در عین زمان تا حد زیاد توانسته که
د عمر سمد په وینا دا ډیره مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دوست او دشمن په تیلې دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وویل چې
The next pillar of our new strategy is to change
زموږ د نوې ستراتیژۍ یو بل اساسي ټکی دا دی چې په دې برخه کې چې له پاکستان سره باید څرنګه چلند وکړو بدلون راشي. موږ تر دې زیات په دې اړه چپ نه شو پاتې کېدلی چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغو ډلو ته چې سیمې او نورې نړۍ ته ګواښ پېښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ لارې ډېره ګټه کولای شي خو جنایتکارانو او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډېر څه وبایلي. د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور جان مکین ویلي چې د ترامپ ستراتیژي له امریکا سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د اوباما د ادارې له ناکامۍ کړندارې چې هلته یوازې د امریکا ناکامۍ یو څه ځنډولې وه تیر شي. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې په نهایت کې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې او روغې امکان ته لار خلاصه پاتې کړه خو ویل چې هیڅوک نه پوهیږي چې دا کار به وشي او څه وخت کېدلی شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگټن تیار دی چې د افغان حکومت او له شرطه پرته د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ترامپ خبري زړی او غیر واضح بلل دي. خو د عمر سمت په باور ډونالد ترامپ وسلوالو طالبانو او د هغوی پلویانو ته یو واضح پیغام ورکړی او بل اخره هغوی ته څرګنده کړی چې امریکا به بری ته رسیدو لپاره هغه کار چې غواړي وکړي. د ترامپ وینا کې وبل خبره دا و چې د پاکستان پر رقیب هیواد هندي ژغ وکړ چې د افغانستان د لانجه د حل لپاره خپل رول پیاوړی کړي. ترامپ وویل چې له هند سره د خپل ستراتیژیک شراکت پراختیا غواړي. له نوې ډیلی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په اقتصادي او پراختیایي چارو کې کومک ورسره وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیره ته وایي چې د نړۍ معتبرو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
زیاتو غربي ورسپانو په خپل ورستیو غنو کې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي په اړه تبصره کړې دي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان جګړه اوس د ترامپ د تر سرلیک لاندې پایوا مقاله کې لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل جمهوری ریاست د ځواني او پیچلي دورې تر ټولو مهمه پریکړه وکړه او هغه دا چې آیا زرګونو نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي او کاستول کېږي نو د څه لپاره. فارن پالیسی لیکلي کچېری هغه رپورټونه چې په مطبوعاتو کې خپریږي سم وي له افغانستان سره د تعهد د پراختیا پریکړه د ترامپ د ملي امنیت ټیم ته مطلوبه وه او شاید هغوی لپاره وروستۍ نتیجه وي. د خبرونې په لیکنه د دې پریکړې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په وضعیت کې د تغییر او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وشي. فارن پالیسی وړاندې لیکلي چې د ترامپ اداره به تاکید وکړي چې دا یوه نوې ستراتیژي ده او په افغانستان کې د باراک اوباما له کړنلارو سره څرګند پریکړون دی. خو په حقیقت کې د هغې ستراتیژۍ د معتدل تنظیم نتیجه ګڼل کېدلای شي چې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې عملي کېږي او ضد او نقیضې پایلې یې لرلې دي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم په دې اړه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې د دې ستراتیژۍ هدف دا دی چې وسلوال طالبان په شا وتنبول شي چې د ورسپانې په حواله شدیده اړتیا ورته لیدل کېږي. د تروریزم پر ضد مبارزه چټکه شي او د افغانستان په وضعیت کې چې د خرابېدو په حال کې دی بدلون راشي. د ورسپانې په حواله نوې ستراتیژي به افغانستان ته د څو زرو امریکایي عسکرو د تګ غوښتنه پیدا کړي چې د برحاله او متقاعدو امریکایي قمندانانو له نظره شاید د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز په حواله دا ستراتیژي به امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړي چې له نږدې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او مشوره ورکړي. زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس وروزي او د عملیاتو پر مهال د امریکا ضربي ځواکونه د جګړې ډګر ته وروغواړي. خو د ورسپانې په باور حتی هغه کسان چې د ترامپ د ستراتیژي ملاتړ کوي د هغه دې پریکړې ته د ستونزو د نوي فصل په توګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي په اتر ټولو غوره وضعیت کې به شایي د ستراتیژي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه کړی چې په راتلونکو څو کلونو کې د جګړې لوری بدل کړي. خو هغه ستونزو ته چې له شپاړس کلونو راهیسې سیمه ورسره مخامخ ده فوري حل نشي موندلی.
اوس به دا وورو چې د کندهار د مدني ټولنې فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه څه نظر لري.
انجینر محمد کبیر درویش د کندهار د مدني ټولنې فعال او د کندهار اوسیدونکو د پریکړه او ستراتیژي چې د امریکا د ترامپ د خاص کړه افغانستان په مورید باندې اعلان شول دا واضح پیغام او پاکستان ته او چې دوی نه باید نور طرح غورو ته ځای ورکی نه باید دوی تمویل کی او نه باید تجهیز کی او د افغانستان سرحدات ته روانستی ترڅو افغانستان نور ګډوډ نشي.
احمد شاه اسپر مدني فعال او د افغانستان د سولې جګ د کاروان وسیس. اوله خبره دا لسمشر ترامپ اشاره وکړه و چې موږ نور د وټل د پاره وخت نه ټاکو چې بیا دشمن مورال پیدا کی کوي سي. هر وخت په افغانستان کې زموږ د قوتونو موجودیت ارتیاره فسوله په هغه وخت موږ په لسکر د افغانستان څخه باسو په دې کې دوه مطلب پراته دي. یو دا دی چې ان موږ اشغال دایمي نه لرو د افغانستان اشغال مطلب نه دی ترڅو چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت دولت قانون اطمینانی کیږي د امسایګانو مداخله کته کیږي تر هغه پر به موږ په افغانستان کې. دوه خبره دا ده چې پاکستان خپل په خوانی ملګری وبلی او دا ویل چې اوس ته تروریزم په مرکزو د تروریزم په تمویل اخته دي او نه واز دا چې د افغانستان اردو افسرانو سربازان وژني زموږ افسرانو سربازان هم راوژني او دا نور موږ ته د تحمل وړ نه ده.
پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د جنوبي اسیا په ځنګړې توګه افغانستان په اړه په اعلان سوي ستراتیژي کې د پاکستان په باب پر څرګندونو خوشحالي شولې او وایي چې په دې پالیسۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د دې پدیدې په مخنیوي کې د پاکستان قرباني له پامه غورځول سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سه‌شنبه پر ورځ د خپلې کابینې غونډه رابللې وه چې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ستراتیژۍ پکې مفصل بحث شوی. ښاغلی عباسی د خپلې کابینې د غونډه تر هغې وروسته رابللې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په لومړي ځل د جنوبي آسیا په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه. ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال پر پاکستان سختې نیوکې وکړې. دا هېواد له وسله والو سره په ملاتړ تورن کړه او وویل موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکړي په ورته وخت کې دوی هغه ترهګرو ته پناه ورکړې چې له موږ سره جګړه کوي. دا دریځ باید بدل شي او دا باید سمدستي تغییر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم عباسی په مشرۍ تر دغې غونډې وروسته په یوې خبر پاڼه کې د ډونالډ ټرمپ په ستراتیژۍ کې پر پاکستان د لګېدلو تورونو په اړه خواشینی ښودلې او کاږي د ترهګرۍ د پدیدې د مخنیوي لپاره په نړۍ کې تر پاکستان زیاتې هڅې پلې یو هېواد نه دي کړي او دغه هېواد تر ټولو زیات د ترهګرۍ ښکار دی. دا ډېر خواشینوونکی ده چې د امریکا پالیسي بیان په دې لړ کې د پاکستاني ولس قربانۍ له پامه غورځولې دي. خبر پاڼه کاږي چې د غونډې ګډونوالو ترهګرۍ د ټولې نړۍ مشترک دښمن بللی. د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره یې د هڅو پر جاري ساتلو ټینګار کړی او زیاتوي پاکستان د خپلې پالیسۍ له مخې خپله خاوره د هیڅ یو هېواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او امریکا ته پکار دی چې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو د ناسمې دعوې پر ځای د پاکستان سره د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې ګډ کار وکړي. له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره لیدلی او د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي ستراتیژۍ په اړه ورسره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سفیر له خواجه آصف سره په لیدنه کې هغه ته د ډونالډ ټرمپ پر ستراتیژۍ معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا سفیر ته ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر خپلې وسې هڅې کړې او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یې تل قربانۍ ورکړې دي. د یادونې وړ ده چې امریکا او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پاکستان پر دې تورنوي چې د وسلوالو ترمنځ توپیر کوي او یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې دوی ته زیان رسوي او هغوی ته څه نه وایي چې دوی ته زیان نه رسوي. خو پاکستان بیا د تورنه ردوي او په وار واري ویلي چې پر خپله خاوره د ټولو وسلوالو پر ضد له توپیر پرته عملیات کړي او ادعا کوي چې په دغه هېواد کې ترهګر منظم جوړښت نشته.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند کرښې په اړه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خبرو هرکلی کوي. عمران خان د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په تازه مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د آزادې سوداګرۍ او پرانیست سرحد غوښتنه کړې ده. تفصیل له رحمت الله افغان نه.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای پاکستان اوس اساسي ټکی ته متوجه شوی او هغه دا چې ورونه قومونه په کرخو او ازغن سیم نسبې لیدای. د دغه وزارت د سرحدونو مرستیال ننګیالي قلاتوال د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیورن کرښې په اړه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ.
خوشبختانه چې کومې څرګندونې چې عمران خان کړې دي موږ د دوی د خبرو هرکلی کوو چې په ډېر اساس وخت کې داسې د ټکي ته متوجه شول چې د دوو هېوادونو روابط دې سره خنول ول امیدوارو چې دغه څه څرګندونې موږ وکړو چې د دواړو هېوادونو روابط باندې پته.
عمران خان له امریکا غږ آشنا راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوامدارو اړیکو د خوندي ساتلو په هدف آزاده سوداګري او پرانیستي سرحدونه ضرور دي ځکه د ده په خبره افغانستان په وچه پورې تړلی او د پاکستان بندرونو ته اړ دی. عمران خان وای د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ازغن تار پر ځای په کار ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ آزاده سوداګري او پرانستي سرحد موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان څه موده وړاندې د ډیورن په 2600 کیلومتره اوږده کرښه د ازغن سیم لګولو کار پیل کړی دی. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د پاکستان د اقدام د کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو لکلک مخالفت سره مخ شوی چې د دوی په خبره اوس یې په ځینو ځایونو کې کار درول سوی. کابل د ډیورن کرښه چې په 1893 میلادي کال کې په هند کې د برتانیې په استعماري دوره کې ایستل سوې ده نه مني. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې عمران خان په راتلونکي انتخاباتو کې د پښتنو د ملاتړ خپلولو په هدف دا شان څرګندونې کوي. د دغه جرګې غړي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل عمران خان په دې خبرو سره غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د افغان حکومت پام هم ځانته واړوي.
نو زه راتلونکو انتخاباتو لپاره دغه خبرې کوي چې هم د پښتنو نظر د ځان لپاره مخکې او هم په افغانستان حکومت هم دا فکر وکړي چې د عمران خان خو د افغانانو لپاره د ګټې یو خبره کړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست او پالیسي د هغه هیواد د پوز په لاس کې ده. آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل هیڅکله به هم د ډیورن کرښې په اړه د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسي بدله نه سي او نه به له افغانستان سره آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د راپورونو لمخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د بشنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال ویدیس په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر یو شمېر چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. دا افغانستان په لیرې پراته ولایت بدخشان کې د یو سړي او ښځې له ویشتل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د صحرایي محاکمو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د صحرایي محاکمو زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. تفصیل له خان محمد سینه.
په بدخشان ولایت کې په ډزو د یو سړي او ښځې د ویشتلو پیښې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې صحرایي محاکمې زیاتې شوې او له حکومت یې هیله ده چې مخه ونیسي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر د افغانستان با شریفترین الفاظ
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښه چې یو سړی او یو ښځه صحرایي محکمه کیږي په کلک ټکو غندي. موږ د دې ډول پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي وو او له حکومت غواړو هغه کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې خلک په خپل سر په صحرایي محکمو کې مجازات سي.
د بدخشان ولایت سیمایزو چارواکو دا منلې چې د دوشنبه د ورځې په ماپښین د دغه ولایت د درایم ولسوالۍ د وامچیان په سیمه کې وسلوالو طالبانو یوه ښځه او یو سړی د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په ډزو ووژل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند په روان کال کې د صحرایي محاکمو او په دغه محاکمو کې د وژل شوو د شمیر په هکله څه نه وایي، خو دومره وایي چې په تیر کال کې د صحرایي محاکمو څلوېښت قضیې ثبتې کړي دي. دغه کمیسیون وایي په روان کال کې د سرپل ولایت د میرزا ولنګ د خلکو د وژلو پیښه د دې ډول جنایتونو لویه بیلګه ده. په خاطر دې د روان کال د چنګاخ په میاشت کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې درې سړي او درې ښځې د مسؤلینو په خبره د اخلاقي فساد په جرم په ډزو وژل شوي دي. د هرات ولایت پیښه چې د کوهسان ولسوالۍ د بنیاد په سیمه کې رامنځته شوې وه، یو سړی او یو ښځه پکې د سیمه ییزو خلکو لخوا په ډزو وژل شوي وو. بله پیښه د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې رامنځته شوې چې یو سړي خپله څوارلس کلنه خور له یوه اتلس کلن زلمي سره د تیښتې په تور وژلې ده. دغه شان د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سنګ آتش پیښه بله پیښه وه چې د طالبانو د یو قاضي زوی خپله شل کلنه خور له یوه ځوان سره د تیښتې په تور په ډزو وژلې وه. سربیره پر دې سږ کال د ثور په میاشت کې د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ د تخاره په سیمه کې یو سړی د وسلوالو لخوا صحرایي محاکمه شو. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په نظر صحرایي محاکمې له بشري حقونو نه څرګندې سرغړونې دي چې کله کله د وسلوالو طالبانو او یا د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په ناامنو او هاغو سیمو کې چې د دولت له کنټروله وتلي ترسره کیږي. خو د بدخشان ولایت تازه پیښه د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې شوې ده. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد وای د وامی چند سیمه د دولت په واک کې ده، خو طالبان له غرونو راخکته شوي او دغه دواړه یې وژلې دي.
طالبان ناڅاپه د یمګان له غرونو څخه دغه کلي ته راغلي، دغه وژنه یې کړي او بیرته تللي دي. دا کلی د حکومت په ولکې کې دی، خو څرنګه چې خلک نه وو طالبانو له موقع څخه ګټه اخیستې ده.
د خزو د حقونو ملاتړ وی دا لومړی ځل نه دی چې دا شان پیخه کیږي. د دوی په خبره حکومت نه دی توانېدلی چې مخه یې ونیسي. د خزو د حقونو د ملاتړو لړلې ترنوم سیدی وای د قانون د حاکمیت کمزوري، د مجازاتو پر وړاندې د معافیت دود او د عدالت په پلي کولو کې د دولت ناتواني په هیواد کې د صحرایي محاکمو د زیاتېدو لاملونه دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلان وایي د کونړ پر سیند د برېښنا بند سروې بشپړه سوې او د تفصیلي ډیزاین چارې روانې دي. نور جزئیات له ننګرهاره د آزادی راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
د اوبو برېښنا وزارت مسؤلین وایي د کونړ پر سیند د برېښنا بند د جوړېدو سروې ترسره شوی او اوس پر تفصیلي ډیزاین کار روان دی. دا څرګندونې د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني د سه شمې په ورځ په جلال آباد کې د برېښنا شبکې د غځونې په غونډه کې وکړې. نوموړي وویل چې د کونړ پر سیند د برېښنا بند سروې بشپړه شوې او د تفصیلي ډیزاین چارې یوې چینی کمپنۍ ته سپارلې چې د شپږو میاشتو په موده کې به دوی ته وسپاري.
ما در بیرون از کشور با یکی از شرکت‌های چینی در شهر آستانه به امضا رسید. در این مرحله اونا
موږ له هیواد نه بهر په آستانه کې لیو چینی شرکت سره قرارداد وکړ. هغه د شپږو میاشتو په موده کې خپل څیړنه بشپړوي، بیا موږ د وزارت تایید ترلاسه کوي او له هغه وروسته د نهایي کېدو په خاطر بیا د هیواد اقتصادي عالی شورا ته وړاندې کیږي.
بعدا شورای عالی اقتصادي او کابینه دولت قرار گرفت، کار او شرکت چینی انجام میده.
دا رنګ نو موري ول سکل د ننګرهار لپاره لوی پروژې په نظر کې لري چې په ملکی دو سره به د دې ولایت سنځي تر یوه حد اواري شي. په دې پروژو کې د حصار شې صنعتي پارک لپاره د لمریز برېښنا جوړیدل او د درونټي بند ترمیم چارې شامل دي. بل خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د اوبو برېښنا وزارت نه مننه وکړه چې د جلال آباد خار په لومړی نه کې د برېښنا د شبکې په غزیدو سره د خلکو سنځي واري کړی.
نونس مختلف طاقت لرون کی ترس پر مرنا نصب شبل چنن دے او بود برخنا دے وزیر خغلی علامات عثمانی صاحب پراتاگ او دوی سر درغلی پلاوی پراتلو سرا داغا ترانسفارمرونا پرانستل شول او گٹا خستلو تا وست پرل شول. ز دنگرار اولستا دی پروژی دی عملی پیل مبارکی وایم.
د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د دې پروژې په بشپړېدو سره به 4000 کورنیو ته د نغلو برېښنا مزي وغځیږي. د کتونکو په اند لا هم د جلال آباد ښار برېښنا سونه نه دا وره شوې او اوس مهال په دې ښار کې په 24 ساعتونو کې له 4 تر 8 ساعتونو برېښنا نه وي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ او تیر خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واوري چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
وسم د سیمې او نړۍ پر وضعیت راپور. ایران پروند ترکیه دا ایدا رد کړه چې ګواکي دوړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ترکیه ولسمشر د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې هیواد یې له ایران سره د کورد وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه خبري کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپاه پاسداران پرون په یوه اعلامیه کې ویل ایران به د هر هغې ډلې پر وړاندې له پوځي قوت کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي او یا امنیت ضد فعالیت وکړي. ایران وروسته له هغې دا بیان خپور کړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ ویل له ایران سره په ګډه د دواړو هیوادونو له پولو بهر د کورد وسلوالو پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په باب خبرې کوي. اردوغان ویل د کورد وسلوالو پر ضد د مشترکو پوځي عملیاتو موضوع ترکیې ته د ایران د پوځ د لوی درستیس په روسي سفر کې مطرح شوې ده. د ایران د پوځ لوی درستیس محمد حسین باقری تیره اونۍ له ترکیې کتنه وکړه. د ترکیې ولسمشر ویلي انقره او تهران دواړه کولی شي د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف پوځي اقدام وکړي. د رجب طیب اردوغان په وینا پی کی کی په ایران کې هم وسلوال فعالیت لري. هغه ویلي که دواړه هیوادونه د پی کی کی پر ضد عملیات وکړي نو په کم وخت کې به ښې پایلې ترلاسه کړي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک بیا د کورد وسلوالو پر ضد د ګډو پوځي عملیاتو د پلان خبره ردوي، خو خبرداري ورکوي چې د دې هیواد پر پولو به د هر ډول تروریستي ډلو پر وړاندې جدي عمل وکړي او پاتې شونی به په هر ځای کې چې وي تعقیب کړي. ترکیه له لسیزو راهیسې د کوردانو له کارګر ګوند یا پی کے کے وسلوالې څانګې سره په جګړه بوخت دی او دا ډله یو نړیواله تروریستي شبکه ګڼي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وښتل چې له چارواکو سره یې شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او دنه په افغانستان کې دوی له بیل ابل ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دنه په افغانستان کې د جګړو یا نامنې ول کبله بي ځای سي دي خپل کورونا او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت دی احمدشاه بابا میری دی دفندریال احمد سیدون کوم. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځون کړو. اشرف غنی احمدی نه ویل چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت ویل چې $300 به تا وته کول شي. دا یو پی نه پر سر او یو ګاډي کرایه یو نیم لک روپۍ ده. د سرپنا ځان خلک نه لګي. په دا $300 وته وته کول شي. ماجد دوه زو بلې بونان دوه زو بلې. ازادي راډون ته ډېر مننه چې ماته
آزادی رادو د پښتون خلکدار باسي سپاس کړي. بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مست د چې نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ زمانو بارا ته چې نن دا وڅنګ لار د مجور نه پاره.
السلام علیکم، خیر ورځ ته خدای آزادی کاکونکو آزادی کاکونکو او تاسو سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېنه روزم خدا ستون دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ د بیخي نه سارښت نه وبښت نه مختب شته مختب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخکې مزادي را دو سره راغ کړي او موږ ته غوونه کو یا تا اندال وی کتل خو ته غوونه په سنگيري راغون کړه سنگيري سره خپل خبرې وکړل نور هیڅ تفاون سره هغه پیدا ونه کړم تا نو خدای دې وکړي چې تاسو زمو مشکل حل کړي. ډیر مننه آزادۍ راډونه خوشاله و باندې
دوستانو. لکه چې مخکمه ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنیو یا د طبي پیښو لکبل خپل کورونو به ځای سوی دي، هغه هم ډیر ستونزې لري چې یو د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او د اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره می خبرې کړې دي او د ستونزو حال می ترې وپوښت.
عبدالخالق ته کجکی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ ترغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ترغلی یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ وس
په کندهار کې ارغندا ولسوالۍ کې اوسېږم. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنگرو د لاست د کجکی طرف را رسېږو. نو دلته ډېر کډي نور شاوخوا ته زموږ قریبان شناخته دلته راغلی دی ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هیڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه ریدلی. نو موږ راغلی به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. یو وخت د مهاجرین ریاست ته ورغلم هغو ګرسرې پرېښودل نه راته یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-300 کور دلته مختلف ځایو کې پراته دي. لا به ډېر او د یلمند خونو ډیر په ساته ډیر نو منګر خازه کچکی د 3300 کور د دې ته شاوخوا په مربوطه سیمه کې ستا شهر کې ودغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې د کمپونه دی ورته څنګه
کمپونه خو نهسته بس دا سین یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه ځینې د خپلوانو کړې دي بعد اسین یو ځای ځای بس په سایو کې چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کمپ نه دی ورته منځ سوی نم چا ورته ځخړې دي دا اسین بس په هغه وطنو کې سره تیټ
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي
زه خپل ما ډیر لسانه فامیل دی زه واځي ما نو زه وس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري خواري مینه ده کړی نم چې امر سره سره کړی بس دا مزدوري خوړین بس دا د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیدو مسره
شه نو بیا دا ستاسو د کور د غړتیا پر کولای شي
یا نو وس موږ چې وسې حساب دا تر کز موږ رافته مات زر افغاني بچت و چې مصرف کې نو بس نو ته موږ ته پمیاش چې څلور پیری را رسې څلور زر افغاني خو موږ د میاشي بار د دې لسانه یلداري ما خالي او چغلنه کې بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دی یا د اختر مراسمونه یا راځو هغه نه کیږي بس صرف دا د وچ ډوډۍ یو رقم سره رسو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي آلتا څنګه آلتا مو آید او ژوند مو شو
بلې و آلتا مو یو بس یو سپک دکانګۍ درلود یو څلور ځکه مو درلود بس نو آید برابر و نو وس په ناغسته ناغه دکان سره ناغه ځکه سره نو ټول بس ما یال په غاړه کې لیدلې دي دلته د بل په وطن کې ماجر ساتي او بس په شپې ورځ کېرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل ول ولګر سری په ولا که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نو ولا که یا پر دنیا یې خاين لرم نو داسې نه حالات دی د ماته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته غلیست
مست تقریبا 3 کال کېږي
3 کال نو وس څنګه وسم وضعیت دی ورنه د چې تاسو به تولار سي خپل کور ته
نو د سې د خورې چې زموږ د لوړ کجکی سره په لاچې دی لوړ ساده موږ باندې نیږي ول سفاری ته دی نیږي د طالبانو د او د حکومت کمربند اعلان دی طالبان دی زموږ په مزکو دغه کې مينونه شخ کړی دی په خصو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټ دی نو یو تر بل ټکان دي سره کېدا کجکی س اولیا چې دې چې ار ول سواله څه پښتنه کې د والي څه پښتنه کې د هری هری وې د شې چې و څلور زره 15000 کور ټول د درې څلور کال کې چې پیرار دي چا دروست پر پښتنه لام نه د کړ سراینو مونږ نړۍ دلی دی پاک صاحب یا مینو نړول دي یا بمان و مرمۍ خراب کړی دي سراینو ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمې ځاغه به یې دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر د سینې چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی ولیا چې لوړ کجکی په نامه چې ټول سرایون نه لیدل ټول مځکه خراب شوی دی نو څلور زره کور تقریبا ګره پیراره دی یا په لشکرګا کې یا په کندهار کې
دلته چې تاسو اوسئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړئ دا ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو خپل
زه خپل لور لم د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ولادت تنه کیږي ته شو لاسه د ماجرین ریاست ولته چوارل یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غي خواته ورغل نه د شپه وضعیت ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل موږ د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نه سم باروم زه سره چې به ډیر بد دغه کې بارم نو جنرال بیا نو راغلم نو چې کوږي کته نو بس هم د عزت مباسه ک څو پم بي عزت کینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد د غونه د تقسیم مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم ستا
د روزګان د خو خو به شي ډیر دي هغه خو د هلمند ماجرین وسم هغه دی دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشته نږدې پراته دي چې دغه روزه کې هم دغه یو اجازه ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلک په دغه روزه کې درلودلې د روزګان د مشتره نږدې دي د لته شاخو هم سره تو کې پراته دي یو خونه دوی خونه پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي روزګار نن په دغه سي بد حالات کې هیڅو کې پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شار پر دی یو پښتنه کوي یا د سارا پر دی پښتنه نه څه کرا وسلی مړ دي ما سره په دغه کار په درې کال مولا کې دی لای چې و ساتنه شي ده
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنیو د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه امارو ارقام چې ملګری ملتونه خبري هغه امارو ارقام د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له امارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زمونږ امارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,400,496 کورنۍ چې مجموعاً کېږي 2,400,906 تنه دوی د ننه په هیواد کې د جګړو نه امنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او د بیزای شوی حالت کې ژوند کوي. چې له دغه ډلې بیا یو شمېر بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا 9,555 کورنۍ چې تقریبا 5,000 تنه کېږي دوی بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کومه یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په 34 ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي، ځینې څلیر شاته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9,500,000 کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2,500,000 څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زموږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2,000,000 مرسته شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواست بیا بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، اغه يم د دغه بي ځای سو پر مرستو اغیز نکي
ډیر اغیز نکي خو زمون یو شمیر هوادوال چې هواد تر اسنیږي د سرپناه د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي دوی هم په دینو ساهو کې په بيځای شوی حالت کې ژوند کوي او دا هم د بيځای کېدو لامل کیږي د راستنیدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغه ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه شمنه کړي مې سکیږي راستنیدونکو کډوالو سره 200 امریکایي ډالر په اندازا هغه سره هم راستي کیږي هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري هغه سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په مهنګي باندې هغه بشري مرستې کوي
تاسو 200 ډالر یاد کړی البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دي یعنی د دوی غارتیاوی نه سي پوره کولای په خلک چې 400 ورکول کېدلې دوی وسم دا تقاضا لري نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي ایا امکانات شته چې دوی ته ورکړل سي 400 پر کورنۍ
دقیقا دا 200 ډالر خو بس نه خو زه فکر کوم ګوري 200 ډالر کم دي خو یو کورنۍ سره چې مثلا لاس کا سګړی ولري هغه سره 2000 امریکایي ډالر په اندازې مرسته کیږي نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نو ژوند په پیل کې نو مرسته کم دي خو زمونږ غوښتنه له یو انیشار څخه دا و چې دغه مرسته تاسو بیا هم 300 ته پورته کړئ یو انیشار ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کوي شي یعنی نړیواله ټولنه هغه سمراستې چې مخکې کېدلې اوسې د یو انیشار سره نه کوي د یو انیشار په بودیجه کې هم کمواله راغله دا یو مسله او بل دا راستنېدنې کچه لوړه شوې دا بل عامل چې یو انیشار خپل مرستې کم کړي موږ ډیره هڅه وکړو چې دا مرستې ډیر شي هغه تاکید په دې باندې کوي چې البته بودیجه کم ده او درسنیدنې کچه لوړه ده نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شو
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو ترې وی وقفي ورسته بیرته راځو او تاسو نور پیغامونه هم اورو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولې دی له دبي وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم بعد له سلامه زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ د ماشونو ولې ځل کیږي چې باسو موږ ته ریاست له موږ ورسوم ته وکړي نن ناشې سبا راشي لس ورځې بعد راشي چې لس ورځې بعد ورشو په دې اړه ته وایي چې شل ورځې بعد راشي شور بچ وکړي مې مېش بعد موږ ته دغه مېش د وخره کول کیږي په دې حال کې هغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجې موږ سره وکړي
مردا اور ورا غواړو چې په داسې مکتبونو جوړ شي په داسې کې دا یو شروع دي دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په خان نه کې څه سالې جوړ کړی دا یو شان شروع دی ورور دا موږ غواړو چې ازادي راځي خو څنګه او مکتبونه راځي جو
سلام علیکم زما پیغام دا غدا چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرز لګیدلای دا په دې وړو مالو مرز لګیدلای درګر د ملکی دي دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرز ده
السلام علیکم ز سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مروره دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړ زده کړو وزارت ته خدا غلې چې دا هلمند پونتون ته کو څه ناته توجه وکړي ځکه دا پونتون په ډیر بد حالت کې قرار لري هغه په دې معنی چې دلته د ماشینونو سره ډیر توجری چلن کیږي ماشینین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه په پونتون کې د ډیر وسیلې کوي چلن روان دی یو بل منل نشته هغه استادان په اکثره استادان په خپل وظیفه په شي شکل سره نشي رسولای یعنی کله ته یو ماچلو غواړي چې خپل د نمبر غوښتنه وکړي نمبر یې وړي نو د دې ډیری چې نه پایدا نور باسي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسي او دا تیښته وي هم دې رسیدم یعنی زموږ د وړو زکو د ادارې څخه دا غوښتنه ده
چې هغه زموږ مشکل ته خلاص تر لږه توجه وکړي او دا پونتون دی او ډیر بد حالت څخه وو باید تاسو څخه ډیره مننه.
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسوي نو ازادي او اوریدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.